ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੇਗਰਾਨ ਉਰਦਨ ਕੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਾਰੇ ਬਿਆਤਾ ਉਸਤਾਰ ਕੇ ਲਈ ਆਯੂ ਵਖਸ਼ੇ ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਸਹਰ ਅਤਨੀਵੇਂ ਵਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਸਹਰ ਅਤ ਵਜੇ ਦੀ ਆਓ ਦਲ ਤਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਜੂਨ ਸ਼ਪਗਿਸ਼ਤਮ ਨੇਟਾ ਦਾ ਆਓ ਦਸ਼ਪੇ ਯੋ ਲਸਵੀਂ ਵਜੇ ਦੀ ਆਓ ਕਦਰਮਨ ਉਰਦਨ ਕੋ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਿਮ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਪਰਵਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋ ਉਨਕੇ ਜ਼ੇਮ ਮਹਾਵਸ਼ ਚਲੀਲ ਆਓ ਯੂ ਵਾਰੇ ਬਿਆਸਤਾ ਤੋ ਪਾਮਰਾ ਗਰਦੋਮਾ ਦ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਟਕ ਉਤਾ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په کراچۍ کې به د امن پر ځای کېدو پورې عملیات دوام لري او د ترهګرو او د دوی ملاتړ کوونکو ته پام ګرځول شوی دی.
جنرال راحیل شریف په داسې مهال کراچۍ ته راغلی دی چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د بدمې پیښې رامنځته شوې دي
او د شام مخالف ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته د یو خط په لار ویلي چې شام ته د افغان تربیه شوو جنگیالو د لیږلو مخه دی ونیسي.
د ایران انقلابی محافظ عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغو کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي.
او د عراق فلوجه خار د داعش ترهګر ډلې د کنټرول نه راخلاصول وروسته د عراق وزیر اعظم د اولس په نوم خپل پیغام کې ویلي چې د فلوجه خار په آزادېدو دی خوشاله لمانځي.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی بریالي ځواکونو ترڅنګ د فلوجه خار سفر کړی او کولې کړی چې د عراق بیرغ به اوس په موصل خار باندې هم ډېر زر وځلیږي.
قدر من اردن کو ډیو ریډیو سره اوسه زمغه خبرونه لا جاری ده. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو سارنے خبری خبرونه ته غوږی سټه کی تاسو اوریدل او وړاندې کو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په کراچۍ کې به د امن پر ځای کېدو پورې عملیات دوام لري او ویلی دی چې ترهګرو د دوی ملاتړ کوونکو او مالی مرسته کوونکو ته پام ګرځول شوی دی. د پوز مشر جنرال شریف د اتوار پر د کراچۍ سفر کړی او په دغه مهال ورته د رینجر ځواکونو مشر په ښار کې د روانو عملیاتو حال تیر کړی دی. د اتوار پر ورځ د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم د کراچۍ سفر کړی او په ښار کې د امنیت په اړه یې د صوبې د چارواکو سره لیدلی. د پوز مشر په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو کې د رینجر د عملیاتو او قربانو ستاینه کړې او ویلی دی د ترهګرو او ورانکارو په ضد عملیاتو په ترڅ کې په کراچۍ کې د رینجر عزت سیوا کړې دی. او دې ترڅنګ په کراچۍ کې څلور ورځې وړاندې قوالی ویونکي امجد صابری نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې وه. د تیر ګل په ورځ د سند های کورټ د مشر قاضي زوی نامعلومه کسانو تښتولې وو. اخوا د شام مرکزی اپوزیشن اتحاد په شام کې جګړې لپاره د زرګونو په شمیر کې افغان وګړي برتی کولو د ایران کمپاین باندې سخت اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې چارواکو د اتوار پر تصدیق کړی دی چې دوی ته شام نه یو خط راغلی چې پکې اندېښنې څرګندې شوې دي. په خط کې په افغان صدر اشرف غنی غږ شوی چې د افغان ولس په مذهبي توګه استحصال درول لپاره دی په فوري توګه ګامونه واغستی شي. بلخوا په شرقی افغانستان کې چارواکو ویل دي چې امنیتي عسکرو د پاکستان پولیس سره نږدې د روزو پورې دوام لرونکي هوایی او ځمکني عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې 135 نه زیات توندلاري وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ضلع کې دان خطې د اتوار پر ورځ ختم شوې خو د لټون عملیات لا اوس هم جاري دي او ځایي ولس امنیتي مشرانو تایید کړي چې په دې عملیاتو کې خوشدولس افغان امنیتي عسکر هم وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. یو ستر عراقی چارواکی ویلی دی چې عراقی عسکرو د یو میاش پوځي عملیات وروسته فلوجه خار د داعش د کنټرول نه راخلاص کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د ولس په نوم خپل پیغام کې ویلی دی چې د داعش کنټرول نه د فلوجه په راخلاصېدو باندې خوشحالي لمانځي. د نور زیاته کړې ده چې په عراق کې داعش لپاره ځای نشته او دوی چې کوم اړخ ته هم ځي موږ به ورپسې ځو. داعش کال 2014 جنوري میاشت کې په فلوجه قبضه کړې وه. د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو وروسته په برطانیې کې د اتوار پر ورځ هم یو غیر یقیني صورتحال و. دغه فیصلې د برطانیې سیاسي او نړیوالې اړیکې د بې باورۍ سره مخ کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په یورپ کې دی د لندن او برسلز دورې فیصله کړې ده نوموړی کیری منصوبه لري چې د برتانی خارجه وزیر او د برتانی د نورو اعلی چارواکو سره به ویني چې په نوې دور کې د واشنگتن او لندن ترمنځ د تعلقاتو برابر ساتلو عمل جاری وساتل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د ډیوه ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. نو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي په کراچۍ کې به د امن پر ځای کېدو پورې عملیات تمام لري او ترهګرو او د دوی ملاتړ کوونکو ته پام ګرځول شوی دی. په دې کله باندې مو سوشي به وړاندې کراچۍ کې د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز نه نور حال غستې وو دي تاسو پام را ګرځو.
مابس د پاکستان د پوسټ مرکز جنرال راحیل شریف دی څوار پروز باندې د کراچۍ په سفر راغلی وو. د جنرال راحیل شریف په داسې مهال کراچۍ ته راغلی دی چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د بدن مې پیسې رامنځته شوي دي. په کراچۍ کې په کال 2019 کې د رینجرو په مشرۍ باندې په کراچۍ کې هدفي عملیات شروع کړل شوي وو. د ورانکارو، ترهګرو، د شرکوخو په نورو جرمونو کې د کړو خلکو په ضد باندې، او هغه وخت کې چې کله په کراچۍ کې هدفي وژنې او دغه رنګ پیښې زیاتې شوې وې. دا د کال 2019 د ستمبر د میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري چې نږدې درې کال یې پوره کیږي. د په دې کې د دې وړاندې هم جنرال راحیل شریف په کراچۍ ته راغلی دی او دلته د دې عملیاتو وخت وخت باندې حال معلوم کړی دی. د اتوار پر ورځ باندې هم چې دی کراچۍ ته راغلی دی، پرون د دې رینجرو کوم هیډ کوارټر چې دی یا مرکزی دفتر چې دی هلته ورغلی دی. هلته ورته د رینجرو مشر ډی جی رینجر میجر جنرال بلال اکبر هغه ورته د پدې ښار کې چې کوم روان عملیات دي هغه حال ویلی دی چې په ښار کې اوس عملیات کمزګي درسېدلي او څنګه روان دي. بیا د آی ایس پی آر لخوا چې کوم بیان جاري شوی دی د پوسټ مخکر په کراچۍ کې د رینجرو کوم عملیات چې دي د دې ستاینې کړې ده، او بیا دې ته دا هدایت ورکړې دي چې په کراچۍ کې کوم روان عملیات دي په دې کې به د دې پام دی اوس ترهګر دغه ترهګرو کوم ناتر کوونکي چې دي او د دې سره مالي مرسته کوونکي کوم خلک چې دي هغه ته دا پام راوګرځول شي او د خپل اهداف ترلاسه کولو پورې به په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري هغه دا وینا کړې ده. بیا پرې کې د پوز مشر دا هم ویلي چې په کراچۍ کې د رینجرو سره به پوز هر قسمه مرستې کوي په دې عملیاتو کې. خو دا زه تاسو دا ویل غواړم په دې د په داسې وخت کې دا د کراچۍ د دوره کړې ده چې څلور ورځې وړاندې په کراچۍ کې یو یاد قوال قوالی ویون کې امجد صابری وجل شوی وو، د نامرو مسلمانو په ډزو کې وجل شوی وو. دغه پیښې زموري د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود میډلې هم قبول کړی وو، او دغه پیښې نه درې ورځې وړاندې په کراچۍ کې د سین د های کورټ کم چیف جسټس سره دغه چیف جسټس زوی هغه هم تختول شو چې هغه هم تر اوسه پورې هیڅ پته نه لګی دا ورځ دي. بیا داسې پرون د چیف جسټس کوم د ایس وی آر بیان چې راغلی دغه نه لوم هم داسې راپورونه خبرې شوې دي چې د پوسر لخر د ایس وی آر بیان کې ویل شوې دي چې د پوسر لخر د تازه کې په هیڅ رمز شوې دي په دې کې د سړک خلکو د نیولو هغه په ضد عملیاتو هدایت ورکړي دي. خو بیا داسې راپورونه هم دي چې د پوسر لخر چارواکو ته ویلي دي چې دا دوکې سونه چې دي یو د قوالی ویونکي په وژنه کې ککړ کم خلک دي دا معلوم کی درام اخکار کی، او بل د ستر محکمې کمشر قاضي چې دی دا غزوی چې تختول شوی دا یو افته وشو دا غي هم سپدن لګي د پوسټ لخر ولې چې دغه دا کستره خوشحال شي او دا چې چا تختول دی خلک دی هم معلوم کړي شي. د پوسټ لخر سره د خیسوار پروز باندې موش د کورونو شاره کم مرکزی وزیر شری چودري نثار له خانه هم کراچۍ ته راغله دي، او هغه په کراچۍ کې د گورنر سره لیدلې دي. په گورنر سره هم په کراچۍ کې د امنیت په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. دی د گورنر چودھری نثار علی خان ته د کراچی په د امنیت او عدالت د روانو عملیاتو حال ویل دی دغه وروسته به چودھری نثار علی خان چې دی هغه د چیف جسټس خواته هم ورغلی دی هم په دغه سلسله کې چې چیف جسټس زوی تختول شوی دی او چودھری نثار به چیف جسټس صدا د سیم های کورٹ چیف جسټس صدا باور ورکړی دی چې دوی به حکومت وای چې څومره هم ممکن اقدامات تکول شغه بکی د غزوبه را پوشیږي د دې تر څنګ بیا د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې دا یو اب تمخې چې کله د چیف جسټس وي وته څو هغه مرسته اعلان شوه او بیا د دې کنده امجد صابری چې وژل شو صوبایي حکومت په دې دواړو په هوکې اعلان کړی دی چې هم په دې په هوکې صوبایي حکومت د قانون لګول کوی دارو مرسته وکړه د خلک یو خو هغه ته انعام هم ورکول شي خو د اتوار پر ورځ باندې بیا د پوسر لخر او د کورنو شارو مرکزی وزیر د خپل کراچی تر غدی دی په ځوړو په باندې په خصوصي تور باندې دلته غونډه کړې دی او د دې تازه احوال معلوم کړی دی
ډیره مننه فزر دي
تاسو هم ګورو دا مې راوړی
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري
امریکا ډی ریډیو سهرانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه پنی غدوام لري تاسو د ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړی دی شه زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده وی او ای ډی وا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د پی ټی آی حکومت د کوړه خټک حقانیه مدرسې ته په بجټ کې 300 ملیون روپے ورکړی نو د دری وجه دا وا چې د پی ټی آی حکومت د دینی مدرسو کې اصلاحاتو پالیسي باندې عمل کوي او دارالعلوم حقانیه د اصلاحاتو لپاره راضي شوی نو ځکه ورته دا پیسې ورکړې شوې په دې اکل باندې نور تفصیل د پیښور نه سادیا قاسم شرح کوي
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د نوخار اکوړه خټک دارالعلوم حقانیه لپاره د صوبا خیبر پختونخوا حکومت له طرفه 1.5 کروڑ روپے بجټ کې مختص کولو باندې اعتراضات په جواب کې ویلي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې دینی مدرسو کې اصلاحات راوستل او تندروي مخنیوي لپاره دا د حکومت د پالیسی یو برخه ده عمران خان وویل چې هم دغه پالیسی د لاندې دوی دغه دینی مدرسې ته د فنډز ورکولو فیصله کړی
سیدھی بات یہ ہے کہ 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں پاکستان میں صرف 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں امیروں کے بچے جاتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی وہاں اگر فنڈنگ ہو جائے یا ادھر فنڈنگ ہو جائے دینی مدرسے میں جو سب سے ہمارے غریب طبقے کے بچے جاتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا
عمران خان ویل چې 2 لاکھ ماشومان دینی مدرسو کې او صرف 8 لاکھ انګریزي سکولونو یا انګلیش میډیم سکولونو کې سبق وایي هغه ته چې د شتمن خلکو ماشومان سبق وایي نو څوک هم دغه سکولونو ته فنډز ورکولو باندې چرته اعتراض نه کوي او دینی مدرسو کې چې د غریب خلکو ماشومان سبق وایي ځکه حکومت د یو پالیسی لاندې غواړي چې دغه دینی مدرسې مخ په وړاندې راشي عمران خان ویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې دارالعلوم حقانیه دې ته تیار ده چې پکامی بہیر کے شامل شی او دی مدرسے کی اصلاحات راوستلی شی
جو داعش یا آئسس ہے یورپین ملک میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں وہ مارجنلائز گروپ ہے جس گروپ کو معاشرے سے آپ کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں ریڈیکلائزیشن کی طرف یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو مارجنلائز کرتے ہیں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں
عمران خان د داعش مثال ورکړلو او وی ویل چې کله څنګه یورپ کې د یو خاص طبقه خلک یو طرف تکړې شو او هغوی بیل کړې شو نو هغوی بنیاد پرست او تندرو شو ځکه دوی ویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې دارالعلوم حقانیه مخ په وړاندې راتللو کامی بهیر کې شاملې دو او اصلاحاتو ته تیار ده عمران خان شوکت خانم هاسپټل لپاره د فنډز راجمع کولو یو روزه ماته لا پیښور ته راغلی وو خو هغه هلته تلو نه وړاندې عمران خان په سی ایم هاوس کې د یو پریس کانفرنس په مهال په خیبر پختونخوا کې د صحت شعبې کې شوي اصلاحاتو په هکله میډیا سره خبرې اترې وکړې عمران خان ویل چې د صحت په محکمے کی اصلاحات و پہکلا دوی تا دیر مشکلات مخو او ددی وجنا تاخیر ہم شو. عمران خان اویل چی یول د صوبی ہسپتالونا د پرائیویٹ بورڈز لانے راوستل یو گران کارو او دوی دیر مشکلات سره مخ شو. بیا د صحت پہکلا قانون کی اصلاحات راوستلو کی هم دو کال لگیدل او یو کال ڈاکٹران سره خبرو اترو کی تیر شو. د دغه رکاوتونو نه باوجود عمران خان اویل چی د صحت شعبے کی اصلاحات راغلی او د صحت شعبے لپاره بچت هم زیاد کړی شوی دی.
جو بجٹ انکریز کیا ہے 2011-12 میں 8 ارب روپیہ تھا, آج ہے 25 ارب. تو جو ہم نے پیسہ انکریز کیا, صرف یہ نہیں کہ ریفارمس کیے, پیسہ بھی زیادہ انکریز کیا ان کے لیے.
پکال 2011 او 2012 کے د 8 ارب روپونا بجٹ اس د صحت شعبے لپارا بجٹ اس 25 ارب روپو تا رسیدلے. او ہم دا غرنگ تر اسا 2090 د صحت شعبے کی اسامیانی ہم پیدا کری شوی دی. د ضلعو لپاره سخ کال 3 ارب او تحصیل کې د صحت مرکزونو لپاره بجټ هم 4 ارب روپیا ته رسیدلی دی. سادیہ قاسم شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا ریڈیو, پیښور.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری.
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
621
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دی زمونږ د نیم سات خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. او قدر من اوردونکو, از د شام مخالف ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته یو خط پلار ویلی چې افغانستان تربیه شو جنگیالو شام ته د لیګلو مخه چي دي, نو دا دی ونیسی. دا رپورٹ چیرې قدر من اوردونکو دا, او د ترڅنګ یو بل خبر چې په شرقي افغانستان کې چارواکو ویلی امنیتی اسکرو د پاکستان پولیس سره نږدې د روزو پورې دوام لرونکي هوایی او ځمکني عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې 15 نه زیات نلارې وژلي او ګڼ شمېرې ژوبل کړي. د دې دواړو رپورټونو خلاصه تاسو ته د ډیوی ریډیو همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څېلمه د ملک ختیځ برخو کې یې په تېرو 4 ورځو کې هوایی بمبارۍ او درنو ځمکني عملیاتو کې لږ تر لږه 15 د داعش وسلوال وژلي دي چې پکې د دوی ستر کمانډران هم شامل دي. دا انخطې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. دې وخت یو څه قلارې راغلی خو لا هم د لټون او د صفایي عملیات روان دي. د امنیتی چارو یو ځای چارواکي ویلي دي چې د عملیاتو کې 12 افغان عسکر وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. د ولایت مرکزی ښار جلال آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت والی سلیم قندوزی ویلي چې دا انخطې د زیارت په ورځ هغه مهال شروع شوې کله چې د داعش تر 600 پورې وسلوال کسانو د افغان عسکرو په چیک پوسټو باندې حملې وکړې. د جګړې له کبله عام ملکی ګڼ شمېر کسانو خوندي برخو ته کډې کړې دي. عیني شاهدان وایي چې اوس په سوونو کورنۍ هم لا د سیمې څخه روانې دي. په اچین ولسوالۍ کې د داعش سره د خونړۍ انخطو وروسته دا په لومړي وار افغانستان کې د داعش پر ضد پوره په قوت سره عسکر کارول کیږي. په کابل کې د امریکا د فوز ویان بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ وایي د دوی د ترخګرۍ د مخنیوي د مشن تر مخه افغان عسکرو سره مرستې روانې دي چې د داعش وسلوالو مخه ونیسي. دی وایي داعش اوس د خپل اثر لاندې د نورو سیمو راوستو کوشش نه کوي, بلکې د خپل ژوندي فاتې کېدو په تکل کې دي. دی زیاتوي چې د دوی په فکر یو وخت کې دوی 53 پورې ولسوالیو کې موجودیت لاره او اوس صرف 3 ولسوالیو پورې رقم کړی شوی دي چې پکې اچین او کوټ اهم شامل دي. هغه لکلیولینډ وایي چې تیر کال د داعش په افغانستان کې د وسلوال ملګرو شمېره 3000 پورې وه او اوس دغه شمېره تر 1000 پورې راکمه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې د امریکا سره دې وخت هیڅ قسم ثبوت نشته چې ګنې داعش د ننګرهار نه علاوه د ملک په نورو برخو کې هم موجودیت لري. تر دې وخته چې کندړ کې هم انخطې روانې دي خو معلوم نه ده چې دغلته کې داعش ته او کنه. جنرال کلیولینډ وایي چې داعش په افغانستان کې د عام ولس مرسته حاصلولو کې بریالی شوی نه دی او ورسره د افغانستان طالبانو هم سختې انخطې کړې دي چې له کبله یې په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیر حده کم شوی دی. دی وایي که څه ځینې وسلوال د داعش سره موجود دي نو هغوی ته د طالبانو څخه زیاتې تنخواګانې ورکول کیږي او دوی خپل وسلوالو ته 1500 پورې روپۍ ورکوي. د امریکا او افغانستان کمانډران ګمان کوي چې د داعش غړي اکثره د افغان طالبانو او یا د پاکستانی طالبانو د بغاوت کوونکو وسلوالو څخه دي. اخوا شام کې د ملک لوی مخالفه ائتلاف په ایران سختې اندېښنې ښودلي چې شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان یې تربیه کړي دي. افغان چارواکو پخلی کړی چې د شام مخالفه ائتلاف لخوا ورته خط لیږل شوی چې دغه اندېښنې پکې څرګنده کړی شوي دي. په دغه خط کې افغان صدر اشرف غنی باندې غږ شوی دی چې په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د مذهب په نوم راجذبه کړی شوي افغانان رامنه کړي او مخه یې ونیسي چې په شام کې د جګړې برخه جوړ نه شي. دا خبره د افغانستان یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته کړې ده. د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا خط نه بلکه د دین وړاندې هم د افغانستان حکومت په شام کې د افغانانو د کارولو په حق لباندې پوره خبر وو. دی وایي چې د بدقسمتۍ نه افغان کډوال چې نورو ملکونو کې په کډه شوي او هلته ژوند کوي یا غیر دولتي تنظیمونو او ځینې وخت د سرکاري لارو په ذریعه دغه کسان د نړیوال قانون پر ضد د افغانستان حکومت نه په پټه دغه کار ترسره کوي. د ویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په لار هڅه کوي چې چرته افغان کډوال اوسیږي د هغوی په دې مسله ورسره خبرې اترې وشي. داسې شواهد سوا شوي چې ګنې ایران په خپل ملک کې تر دیرشو لکو پورې مهاجر افغان کډوالو څخه د شام د جګړې لپاره کسان تربیه کوي او شام ته یې لیږي. د ایران انقلابي محافظ عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغو کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه وایي کوم افغانان چې په شام کې جګړې ته تیار نه وي هغوی د ایران څخه ویستل کیږي. بیا زیاتره په شام کې دغه وسلوال د جګړې د میدان نه تیښته کوي او اروپایي ملکونو ته د کډوالۍ په شکل کې د اوړېدو کوشش کوي. سږني کال جاری شوي راپور کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر لسو زرو پورې افغانان شام کې د جګړې لپاره تربیه کړی شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د عراق فلوجه ښار د داعش ترهګرې ډلې د کنټرول نه راخلاصولو وروسته د عراق وزیر اعظم د ولس په نوم پیغام کې ویلي چې د فلوجه ښار په آزادېدو دی خوشحالي لمانځي.
د 59 سختو عملیاتو وروسته بالاخره عراقي پوز فلوجه ښار په مکمله توګه د داعش ترهګرې ډلې نه یو ځل بیا واپس اخیستې. د دې خبرې باقاعده اعلان د عراقي پوز لیفټینر جنرال عبدالوهاب السادی تیره ورځ مطبوعاتو ته کړی او ویلی چې فلوجه اوس مکمل آزاد شوی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی هم بریالي ځواکونو ترڅنګ د فلوجه ښار سفر کړی او کولې کړی چې د عراق بیرغ به اوس په موصل ښار باندې هم ډیر زر وځلیږي. نوموړي په ولس غږ کړی چې دا د پوز کامیابی دی د جشن په توګه ونمانځي. خو زرګونو په شمیرې کې هغو د فلوجه او خوشو علاقو اوسیدونکي چې د جګړې ترمنځ یې کړې کړې وي دا وخت په کیمپونو کې د یو شمیر بنیادي ضرورتونو نشتوالي له وجې مشکلاتو سره مخ دي. شمیرو تر مخه 15,000 خلکو کډی کړی وي او دا وخت سخت ګرمۍ او د صحت مسلو سره مخ شوی دي او رس تر بلا د کیمپونو حالات په خرابېدو دي. په اماریات الفلوجه کې د صحت مرکز ډایرکټر وای خلک دغلته ډیر زیات راغلي او د لیټرین شمیره ډیره کمه ده. دغه سره سره په کیمپونو کې نور گنجائش هم نه جوړیږي. ډایرکټر احمد باسل ویل کچاري حکومت ډیر زر ګامونه وا نه غسل نو د ناروغو د خوریدو امکانات ډیر زیات شوي دي. خو بل خو دا یاري هم سرګندېږي چې که هر څه د کیمپونو حالت ډیر ښه نه معلومیږي خو دا به څنګه یقیني کیږي چې کچاري دا ټول کډوال واپس خپلو ځایونو ته لاړ شي نو دوی به محفوظه وي او علاقې به واقعتا پوز د ترهګرو پاکې کړي وي. په کیمپونو کې زیاتره کډوال زنانه او ماشومان دي. نور ټول نارینه چې عمرونه یې د 14 کالو زیات دي هغوی ټول د خپلو کورنو بیل کړی شوي او فلوجه پرېښودو په وخت امنیتي چیکنګ د مرحلې نه تیریږي چې هسې نه داعش ترهګر د کډوالو په شکل کې راننوځي. بیا چې په دغو نارینهو کې هغه څوک چې سفر وځي نه هغوی ته یو خصوصي شناختي بیج میلاویږي کم خای دغه تن یا هلک د داعش ترهګر نه دی. دا امنیتي پلټنې خالصتاً د عراق پوز لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر تر مخه 855 ځوانان چې سنی مسلک سره تعلق لري د جون 3 نیټې راسي د شیعه ملیشیا جنگیالو سره په بند کې پراته دي. د چا هیڅ معلومات نشته چې په کوم حالت کې دي. یونیسیار د ټولو کډوالو کورنو سره تماس نیولی او هغوی د خپلو نارینه او ځوانانو بې درکه کېدو په حق له اندراج کړی. یونیسیار وایي نږدې د هر یوې کورنۍ څوک نه څوک دا وخت بې درکه یا د چکینګ مرحلې نه تیریږي. ډیرو څیړونکو اندېښنې ښودلی دي چې شیعه ملیشیا ډلو لخوا د فلوجا سنی آبادو په ضد د فرقه ایز تشدد امکان موجود دی. د امریکې استخباراتي چارواکو لخوا یو څو اونو وړاندې دا معلومات راغلي وو چې داعش یا اسلامي ریاست دا وخت ډیر کمزوره شوی او علاقې پرېږدي. د امریکې صدر باراک اوباما هم یو څو ورځې وړاندې دا خبره کړې وه چې ترهګره ډله آی ایس د سخت فشار لاندې ده. خود کوردو پوځي کمانډرانو خبرداري ورکړې چې په موصل خار باندې به جګړه سدومره اسانه نه وي. کوردو کمانډرانو دا خبرداري هم ورکړې چې باید چې سنی آبادو کې شیا ملیشیا ډلو ته اجازت ور نه کړې شي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. نړیوالې د خیر ښېګړې او بشري حقونو ډلې یری لري چې د موصل خار نه به د شپږو لکو خلکو د بې کوره کېدو امکانات موجود دي که چېرې دا عملیات پیل شول. یو این ایچ سی آر د وړاندې نه د شپږو زرو خلکو لپاره د کورونو جوړولو کار پیل کړی، د کومې پیسې د ایربل گورنر ورکړي دي. خو دا به په بالټي کې د کترې برابر تیاری وي، ولې چې جوړ کیمپونه وړاندې نه ډک پراته دي. یو این ایچ سی آر د عراق 3.3 لکو بې کورو تنانو لپاره د 540 میلیونه ډالرو د امداد غوښتنه کړې.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دی د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه هم دیزه کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروډیوسر به موږ سره بختور شاه او انجینئر و ډیرل. ته ډېره مننه وایو. سو شبو کې به هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورې. د ډیو ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې تازه او مهم خبرونو پروګرامونو مرکو سره ستاسو وړاندې راځي. قدر منوردونکو یو بار به بیا تاسو ته یادونه درکو چې د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د سهرنۍ خبرونه کو تاسو نه اوریدل یا د ټي وی برخه کتل پاتې شوي، نو دا تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم کتی شئ په www.voadivaradio.com. او دې تر څنګ تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدای شئ. د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده voadiva. قدر من اوردونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو هر روز د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجو تر د شپې 12 بجو پورې، او بیا سهارنۍ خبرونه د سهار 6 بجو تر 9 بجو پورې نیخ پنیغه اوري. او قدر من اوردونکو نن ورځ د خبرونه چې د دین هم دی زه کې زما هو جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه غواړم اجازه. په پاک الله مسپارم. الله پامان.